السلام علیکم قدرمن اوریدن کو په خبر پختونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوله دلته په تراک کې د سهار لس بجې دي په روانه خپرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم د خپرونې زیاته برخه راپورونو تبصرو شننو مرکو ته ځانګړې شوې ده د خپرونې په وروستیو 15 منټو کې ته نهیلي اونیس پروګرام د مېرمنو لپاره هغه درته لرو خو د دې هر څه نه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه تاسو ته مجید بابر باندې کوي.
پاکستان نیوکلیئر سپلایر گروپ کې شامل دو لپاره نړیواله ورورولینا د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی وایي چې امریکا او هند د افغانستان د سولې او سوکالۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. ملګري ملتونه وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې ماتې خوړلې. پاکستان نیوکلیئر سپلایرز گروپ کې شامل دو لپاره نړیواله ورورولینا د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د پاکستان د خارجه چارو د دفتر په خبره چې د مقصد لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبې په ورځ د روس، نیوزیلند او جنوبي کوریا د خارجه وزیرانو سره د ټلیفون د لارې رابطې کړې دي. د خارجه چارو د دفتر لخوا خبره شوې خبر پاڼه زیاتوي د نیوکلیئر سپلایرز گروپ په غړي هیوادونو ټینګار شوی دی چې دا گروپ د غیر رکن ملکونو ته رکنیت ورکولو لپاره با مقصد او بلا امتیاز ثابت کار باندې عمل وکړي. بلخوا هم خارجه چارو دفتر کې اډیشنل سیکرټری تسنیم اسلم یو بهرنی سفارتي مشن ته په دې لړکی بریفینګ هم ورکړي. د هند وزیر اعظم ټینګار وکړ چې له افغانستان سره به همکاري جاري ساتي. نریندر مودی د امریکا کانګرس ته تیر ورځ په واشنگټن کې وینا وکړه. د وویل چې امریکا او هند د افغانستان د سولې او آرامۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي او زیاته یې کړه د یو سولهییز باثبات او بریالي افغانستان په خاطر زموږ ژمنه زموږ ګډ هدف دی. ښاغلي مودی په خپله وینا کې په افغانستان کې د هند مرستو ته اشاره وکړه. په ځانګړي ډول یې د خطر مابند او د افغانستان د ملي شورا ودانۍ یاده کړه چې د هند په مرسته جوړ شوي. بلخوا د هند وزیر اعظم د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وویل چې نوې ډیلي واشنگټن سره د تاریخي محدودیتونو کمولو نه پس چمتو دی چې په پوځي برخه کې پراخه همکاري وکړي. نریندرا مودی د چهارشنبې په ورځ د کانګرس غونډې ته دا هم وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیاوړي دفاعي او اقتصادي اړیکو اړتیا شته. دی وایي د هند او امریکا پیاوړی شراکت له آسیا تر افریقا او د هند له سمندر تر آرام سمندر پورې سولې، سوکالي او ثبات ته لاره هواروي. نریندرا مودی یو ورځ وروسته تر دې کانګرس ته وینا وکړه چې د پسپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وکتل. له باراک اوباما سره تر لیدو وروسته یو شمېر جګپوړو امریکایي چارواکو وویل چې د دواړو هیوادو ترمنځ د لوجستیکي پوځي شراکت په برخه کې تړون چمتو شوی دی او ډېر ژر به لاسلیک شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو فعالان وایي ایرانی چارواکي په ایران کې د بهایی مذهب د پلویانو پر ضد کرکجنې څرګندونې کوي. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن تیره ورځ خپور کړ، په کې د ایران مذهبي، عدالتي او سیاسي چارواکي په انتهایي عدم برداشت ملامت ګڼل شوي دي چې په څرګند ډول د بهایی ټولنې پر ضد غلطه بیانبازي کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیشن په وینا ښایي له دې سره ځینې کسان د بهایانو پر ضد له زور زیاتې کار واخلي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي احمد شهید وای د ایران د حکومت له لوري په منظم ډول د بهایانو پر ضد مقدمې روانې دي. د ملګرو ملتونو په وینا د اوس لپاره لږ تر لږه 2 بهایان په ایران کې زندانیان دي. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي وایي چې په عراق او شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته په پوځي توګه ورپی خندان به دغه ډله غربي، روسي او په نورو نړیوالو اهدافو لا نور بریدونو ته وهڅوي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل ته په خپله وینا کې دغه چارواکي جیفري فیلټمن د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د ورپی خو تازه ګواښونو په اړه وویل چې یاد ډله په عراق کې د امریکا پلوه او په شام کې د روس پلوه ځواکونو لخوا د پرله پسې بریدونو نه پس په پوځي توګه ډېره کمزوره شوې ده. ښاغلي فیلټمن یا تکړه چې د یادې وسلوالې ډلې تازه فعالیتونو ته په کتو سره کېدی شي دغه ډله یو نوي پړاو ته ورداخلېږي او کومو ساحو کې چې اوس شخړې روانې دي د هغه ځایه مالي مرستې بهر انتقالوي او لکه څنګه یې چې په پیرس او برسلس کې بریدونه کړي وو دغه ډول د نورو بریدونو خطر هم زیاتېږي. فیلټمن وویل چې هغه وکتل چې په عراق او شام کې د ماتې نه پس چې کوم بهرني وسلوال دوی سره شامل شوي وو هغوی اوس روس، غربي هیوادونو او نورو سیمو کې خپلو کورونو ته واپس ستنېږي. د امریکا غک ډایریکټر اماندا بینټ په ترکی چارواکو غک کړی هغه کسان دي زر تر زره ونیسي چې په دغه هیواد کې تېره ورځ د امریکا غک د ترکی او کوردي څانګو خبریالانو باندې بریدونه کړي. تېره ورځ د امریکا غک د ترکی څانګې یو خبریال محمد بوزرسلان هغه وخت یو څو کسانو لخوا ووهلی شو او کیمرې ورله ماته کړه کله چې هغه په یوه بمي چاودنه کې د اور اخیستونکي موټر فلم برداری کوله. په همدغه ساحه کې د امریکا غږ د کوردي څانګې خبریالې حدسي کامر هم د دغې چاودنې په اړه راپور ورکولو چې د هغو کسانو لخوا په کوتک ووهلی شوه چې اول یې د فلم برداری نه منع کړه او چې حدسي کامر انکار وکړ او ځان یې د خبریالې په توګه معرفي کړو نو دغه کسانو پرې بیا برید وکړو. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سوکوهنې د نامتو لوبغاړي محمد علي د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ. تمه ده چې ښاغلی کرزی به نن د کینټکي ریاست په لویویل ښار کې په دې مراسمو کې برخه واخلي. د هغه پیغام له مخې چې د حامد کرزی دفتر په فیسبوک خپور کړی دی، پخوانی ولسمشر تېره ورځ ناوخته له کابله د امریکا په لور روان شو. محمد علي د جمعې په شپه د 22 کلونو په عمر د پارکنسن ناروغۍ له امله د امریکا په یو روغتون کې ساه ورکړه. د 2002 کال کې هغه وخت حامد کرزی په افغانستان کې د موقتی ادارې مشري کوله. د ملګرو ملتونو د سولې د سفیر په توګه افغانستان ته د 3 ورځو په موخه سفر کړی و. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنټ شو به د سراج زهیر نه واورئ.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ غسل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.09 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.40 روپۍ او په 23.60 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.01 روپۍ او په 20.90 روپۍ او یو افغانی په 1.50 روپۍ او په 1.52 روپۍ او 283 ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ غسول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 څلوېښت او کم نه کم 10 بنو کې 3 څلوېښت او 15 او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ نیولې. په پاتې خبرونه کې به واورئ پاکستان په نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د شاملېدو لپاره درخواست کړی دی. د هند وزیر اعظم وایي افغانستان لپاره ترهګري لوی ستونزه ده.
We have both lost civilians and soldiers in combating terrorism.
و بوره چه ده چابهار بندر په سیمه ایز تجارت و سیاست ساغیز پریباسی. لناقی تر محمد گتا ده سرک ده پخولو لپاره وفاقی حکومت منظوری ور کرده.
یرا پیل حال که هر سه منظور شوی خومنگ تا خود دی پتن لگی بس آغا خراپ ده لار و زمان که سر ده خیچا جور کو جور بیکیو کنه وانو بس ده غصی بین.
په تام نهیلی خبرونه که ده کالم لیکن که گلمین بلال خبر یوره.
هم کوشش کو په امن په حوالے چې اولې کما آئی ټی سوانه به نکلی دي دا مې هم نکلی دي چې څنګه ملیشنت ارګنایزیشن دي څنګه خزا څنګه ټارګټ کوي
بدرګه مخره. پاکستان په نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې شاملېدو لپاره د نړیوالې ورورولۍ نه د کومک درخواست کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي په دې ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ د روس، نیوزیلند او جمهوریت کوریا د بهرنیو چارو د وزیرانو سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. ربیع اکرم خان موږ ته نور حال راکړي.
پاکستان نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې شامل دوله پر نړیوالې ورولینه د کومک درخواست کړې ده. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې د مقصد لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ روس، نیوزیلند او جمهوریت کوریا د خارجه وزیرانو سره د ټلیفون د لارې رابطې کړې دي. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې د نیوکلیر سپلایرز ګروپ په غړي ملکونو زور ورکړی دی چې دا ګروپ د غیر رکن ملکونو ته رکنیت ورکول لپاره با مقصده او بلا امتیاز سپلایکار باندې عمل وکړي. بل خو هم خارجه چارو دفتر کې د اډیشنل سیکرټری تسیم اسلم یو سفارتي مشن ته هم ډیر کې بریفینګ ورکړي او ویلي چې ولې په نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې شاملولو په اړه د پاکستان درخواست اهمیت ور دی. بل خو دا راپورونه تر مخه چې پاکستان په باقاعده توګه د امریکې نه درخواست کړی دی چې په نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې شاملېدو لپاره د پاکستان حمایت وکړی شي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا دا بیانونه په داسې وخت کې شاهین مخې ته راغلي دي چې امریکې ولسمشر باراک اوباما د واشنگټن په دوره د هند وزیر اعظم نریندر مودي سره ملاقات کې د هند په نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د شاملولو د حمایت اعلان کړی دی. بل خو داسې راپورونه هم دي چې پاکستان په نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د شاملېدو لپاره سخت قانونه اوچت کړي دي او پاکستان وایي چې نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې څنګه شاملېدل غواړي چې د ګروپ سره ایټمي وسلو مخنیوي لپاره کار وکړي شي.
دا مشال ریډیو دا
د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی وایي د افغانستان لپاره ترهګری یو ستر ګواښ دی. نوموړي په واشنگټن کې د امریکا د کانګرس غړو ته د وینا پر مهال دا هم وویل چې هند د باثباته سوله ییز او پرمختللي افغانستان لیدو ته ژمن دی. بل لوري ته د هند وزیر اعظم له امریکا سره په امنیتي برخه کې د پراخو همکاریو هیله هم کړې ده. تفصیل د احمد شیبرنه.
د هند سټری اعظم په هرات کې د سلما بن له پرانیستو وروسته امریکا ته ولاړ او تیر ورځې کانګرس ته په وینا کې له افغانستان سره د هند همکاریو ته اشاره وکړه او ویل چې نوی ډیلی دغه راز همکاریو ته بیا هم ژمن دی. نریندرا مودی ټینګار وکړ چې ترورزم د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. افغانان په طبیعي ډول د امریکا تیر قربانۍ په خپل هیواد کې د ویشې راتلونکي لپاره درک کوي، خو په راتلونکي کې به هم د امنیت او ثبات لپاره ستاسو د هڅو ډېره ستاینه وشي. هند هم د افغانستان له خلکو سره د خپلې دوستۍ د ملاتړ لپاره ډېرې همکارۍ کړې او قربانۍ یې ورکړې دي. د کانګرس غړیو د هند سر اعظم د وینا تود هرکلی وکړ. مودی له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم د ځپلو لپاره په ګډه کار وکړي. د وویل ترهګري هیڅ کله پوله نه پیژني او هدف یې د نړۍ په هر ځای کې د خلکو وژل او له منځه وړل دي. ترورزم تر ټولو ستر ګواښ دی. د هند له لویدیځه د افریقا تر پولو ترورزم شای په بیلابیلو نومونو موجود وي، له لشکرې طیبه نیولې تر طالبانو او داعش پورې. خو د دوی فلسفه یوه ده، هغه کرکه، وژنه او خشونت دی. مودی سربیره پر دې چې لشکر طیبه ډله چې په پاکستان کې میشته ده یاد کړه، خو په خپله پاکستان په وینا کې یاد نه کړ. خو ده وویل چې له تروریزم سره باید مبارزه په بیلابیلو پړاوونو او درجو کې ترسره شي. د ده په وینا یوازې پوځي، استخباراتي او سیاسي فشار د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره کافي نه دی. مودی وویل امریکا او هند دواړو له تروریزم سره په مبارزه کې ډېر قربانۍ ورکړې دي، نو دې ته اړتیا شته چې د امنیت په برخه کې د دواړو هیوادو همکاري زیاتې شي. د هند سر اعظم یو ورځ مخکې تر دې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره کتلی و. هند غواړي چې امریکا شپږ اټومي ریاکټرونه ورته جوړ کړي. د هند سر اعظم کانګرس ته په وینا کې د واشنگټن او نوې ډیلی ترمنځ په اټومي برخه کې همکاریو ته اشاره وکړه او د ټکنالوژي په برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. مودی وویل د هند او امریکا پیاوړی شراکت له آسیا تر افریقا او د هند له سمندره تر آرام سمندر پورې سولې، سوکالۍ او ثبات ته لاره هواروي.
په وروستیو کې هند، افغانستان او ایران د چابهار بندر تړون لاسلیک کړ چې مخه یې نه یوازې افغانستان ته د سامانونو ترانزیت لار ورکول دي، بلکې هند به هم له دې بندر له لارې خپل سامانونه منځنۍ آسیا ته ورسولی شي. د ایرانیو چارو پوهان وایي دا تړون نه یوازې د ایران اقتصادي اثر پراخوي، بلکې په سیمه ییز سیاست کې رول هم نور پراخیږي. پاکستانی شنونکي وایي د چابهار بندر تړون له لارې هند غواړي په افغانستان کې خپل نفوذ پراخه کړي. تفصیل په امیر ساحل راکوي.
د 2018 زیږیز کال په مې کې هند، ایران او افغانستان د چابهار بندر تړون لاسلیک کړ چې پکې هند د شاوخوا 1500 میلیون ډالرو پانګونه کوي. د تړون لاسلیک کولو غونډې ته په وینا کې د درې واړو هیوادونو مشرانو د سیمې اقتصادي پرمختیا لپاره یو مهم اقدام وباله. د مې پر شپږشتمه د پاکستان بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز خبریالانو ته ویل هیواد یې د چابهار او د گوادر بندرونو ترمنځ هیڅ شخړه نه ویني. د زیاته کړه چې دا به وخت ثابته کړي چې د سیمې کوم هیواد کوم بندر زیات استعمالوي. د ویل پاکستان غواړي چې چابهار او گوادر دواړه سره وتړي. د پاکستان پر دې رسمي نظر سربیره په هغه هیواد کې ځینو شنون کې نظر لري چې د چابهار بندر په پروژه کې د هند موجودګي په اسلام آباد کې ځینې شکونه پیدا کړي دي. د کراچۍ پوهنتون نړیوال اړیکو څانګې پخوانی مشر پوهاند شمیم اختر وایي کېدای شي د تهران دا نیت نه و چې د دې پروژې له لارې پاکستان خفه کړي، خو د چابهار پروژه پر پاکستان د افغانستان انحصار کمولو یوه هڅه ده.
کیدیشی ایران دا نیت نه درلود، خو د ریل او سړک په ذریعه د چابهار او افغانستان تړل همدا معنی لري چې لومړی خو پر پاکستان د افغانستان د سوداګرۍ پوره انحصار کم کړل شي، او دویم دا چې هند به له دې لارې اوسپنه او ایرانی ګیس د سمندر لارې پایپونو په وسیله بمبئی ته رسوي. نو دا ښایي د هند یوه طریقه وي چې افغانستان له پاکستانه بیل کړي.
خو د اسرائیلو په هرڅلیا مرکز کې د ایرانی او سیاسي چارو استاد میر جاوید انفر وایي ایران چې اقتصادي تړونونه لاسلیک کوي نو پوره غور ورته کوي او ډیر شیان په پام کې نیسي.
له هند سره د چابهار وروستی تړون ښایي چې اول خو ایران غواړي له هند سره اقتصادي اړیکې پراخه کړي، دویم دا تړون ښایي چې ایران غواړي په افغانستان کې خپل نفوذ پراخه کړي، ځکه چې افغانان به د سوداګرۍ لپاره اوس پر هند او چابهار بندر تکیه کوي.
جاوید انفر زیاتوي اسلام آباد باید پر دې ډول تړونونه خپه یا غوسه نشي، ځکه چې تر کلونو پاکستان د خپلو ګټو لپاره له سعودي عرب سره ملګری وو، حال دا چې هغه هیواد د ایران سیمه ییز سیال او مخالف دی.
تر کلونو پاکستان له سعودي عرب سره نږدې همکاري کړې ده. سعودي عرب د ایران یو لوی مخالف او سیال هیواد دی. پاکستان د ایران خپه کېدو خطر باوجود له سعودي عرب سره ملګرتیا کوله. هغه وخت پاکستانیانو د خپلو ګټو فکر کاوه، اوس ایران هم هغه کار کوي او له هند سره اړیکې پراخوي. دا پاکستان ته دا پیغام ورکوي چې ایران هم په سیمه ییز سیاست کې ځینې ګامونه اخیستلی شي، چې د اسلام آباد او ریاض د اړیکو په غبرګون په سیمه کې خپل توازن او ملګري ولري. بل مونږ باید دا هم په پام کې ولرو چې ایران او پاکستان د خو ګاونډیو په توګه پر اوسېدو باوجود په افغانستان کې سیالان دي. زما په فکر ایران د چابهار بندر لاري له پاکستان سره مقابله یا سیالي کوي.
د نړیوال اړیکو استاد ډاکټر شمیم اختر لپاره په چابهار کې د هند موجودیت د اندېښنې خبره ده. خدای نه غني چې ګواکې د چابهار بندر پروژه به د تهران او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ پیدا کړي. دواړه پوهان په دې اندي چې په خالص اقتصادي نظر ورته ولیدل شي نو چابهار او گوادر دواړه به په سیمه کې اقتصادي او کاروباري سیالۍ پیدا کړي، خو دواړه به د اقتصادي هلې ځلې د افغانستان د شخړې هواري او هلته له سولې او ثبات سره تړلي دي.
اوس هم څو رپورټونه د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو په اړه. په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا ډېرې سیمې د سختې ګرمۍ په لومه کې دي، د بجلی نشتوالي د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. د بنو اوسیدونکي وایي چې د روژې د میاشتې د پیل سره ورباندې وابډه بجلی بنده کړې ده. عمر دراز وزیر نور حاله کوي.
بنوسیان وایي ګرمي ډېره زیاته شوې او د بجلی نه راتلو په وجه یې کورونو کې ژوند ګران شوې. په خاصه توګه په واړه واړه کورونو کې زنانه ډېر په مشکل کې دي. ریاض وای روزه شروع کې دو سره سم بجلی غیب شوا.
مخشا لکه په میش دا حال و دا پتن لګیږي چې میش په مسلمانې شین ری حساب وای کدا سې حساب دا ته تو ګورک تر شم میاشتو او بجلی طریقا نشتا. شام سی واس مې نشتا، جنریټر واس مې نشتا، کیرنر وتلې دا خند کې سیرې تا ویلوړي دا ګورا و دا ګرمي دو و دا رجا دو.
شاهد نواز وای کورونو کې زنانه او ماشومان دا گرمی نسوزی او بجلی تش په نام نمومی.
رمضان مبارک میاشتو دا تو تا ورا وړی کی بچون په کرش روړی شینا په کرش کی سړی ګوشی دی ولې سره تنوستي یو نو من طریقا نشته د حکومت طرف نه بچار دی بدا بیلی بند غاور کو 15 منټه بیلی روشي ګنټه بیلی نه.
اقبال وای روزه میاش کې د ګرمی نشوالی لوجه ورختا شوی.
مین نه کلا سره تا شي کلا وا مین نه لرا خطا شو دا دغه دغه د بجلی د لوسا پلارزانی واری کی او ماشومان وست شده و نر سخت په تکلیفی او شابه دایی چه دید خدای نه نره ترس و که چه دا بجلی سایی که.
دا بنو وابده محکم چارواکو دو ورز ورانده شیدول جاری کرده و چه دا دوی پوینا پا خار که با پروژه میاش که 12 گنته بجلی او 12 گنته لود شیدینگ کیگی. خود از ای خلکو دا غفریات پا آدم و چه کلابیا دا بنو وابده محکم چارواکو سر تماس ونی و نو دوی وویل وفاقی حکومت نا بیا دغه فیصله واپس شوه عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
د پاکستان مرکزی حکومت د روژې میاشتې لپاره د هیواد په ټولو یوټیلیټي سټورونو کې د خوراکي سوزونو د بیو کمولو او په پنجاب کې د ځانګړو بازارونو پرانستلو اعلان کړی دی. خو په خیبر پښتونخوا کې د ولس د اسانتیا لپاره د داسې کوم پیکیج اعلان نه دی شوی. له پېښور د خالد خان راپور اورو.
دا پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت په 2014 کې د صوبې په لوی روغتونونو کې د روژې په میاشت کې د رنځورانو او د هغوی خپلوانو لپاره ویړیا د روژه ماتي او پېشمنۍ لپاره د خوراک سیزونه ورکول. خو بیا په تیر دوه کالو کې صوبایي حکومت د روژې لپاره هیڅ یو خصوصي پیکیج نه دی اعلان کړی. د جمعیت العلماء اسلام صوبایي ستر سکتر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی مولانا شجاع الملک وایي چې د دوی په حکومت کې به هر کال د روژې په میاشت غریب خلکو ته ارزان اوړه کلی په کلی ملاوېدل او په بازارونو کې به د خوراک په سیزونو کنټرول هم او دغشان د نوخار پبو یو سماجی کارکن او د نیشنل یوت غړی امیر حمزه خان وای چې پنجاب صوبه کې هر کال د خوراک سیزونه په ارزان بیا ملاوېدو د پاره خصوصي بازارونه لګي او دغشان د نړۍ په هر هیواد کې د روژې د پاره خصوصي رعایت وي. موجوده حکومت د صوبې غریب اولس لپاره هیڅ یو اعلان نه دی کړی.
چیرې حکومتونو کې به بالکل کېدا د حکومت کې دې بالکل داسې پیکج ورنو کو دا چې د عوام سره سراسر ځتې شروع کړي.
خو بیا د پیښور نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملی غړي او په خواني صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وای چې دا یو سکیم لاندې دوی د غریب خلکو لپاره غوړي او اوړه د مخکنه په ارزان نرخونو ورکوي او دغه شان د روژې په میاشت کې د نرخونو کنټرول کولو لپاره ضلعی حکومتونو او انتظامی ته ویل شوي دي چې په بازارونو چاپی لګوي. دا یادونه ده چې مرکزی حکومت د روژې د میاشت نه وړاندې د هیواد په ټول یوټیلیټي سټورز کې د خوراک سیزونه لکه غوړی، دال، روژې او د چینو نرخونه د مارکیټ په نسبت ارزان کړي دي، چرته چې عام وګړي او بیا په خصوصي توګه د کلي خلکو رسیدل ګران وي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د کورمې د صدې بازار دکاندارانو وایي د ټاون کمیټې کارکونکي خپل دنده په سمه توګه پر مخ نه وړي. د دوی په وینا بازارونه د صفایي د نشټوالي له کبله په ستونزو کې بازارونو کې د صفایي د فقدان له کبله خلک په ستونزو کې راګیر دي. خو د میونسپل کمیټې چارواکي بیا وایي دا تورونه ناسم دي او د دوی عمله خپله دنده صحیح پر مخ وړي. طارق اورکزی د موضوع تفصیل سره.
په کورمه کې د ساده بازار دکانداران وایي چې دوی د ټاون کمیټې د کار نه مطمئن نه دي، ځکه چې د بازار صفایي لپاره د صفایي عمله په ورځو ورځو نه راځي چې له عمله په بازار کې د ګندګۍ ډیرانونه جوړ شوي دي. په سیمه کې د انجمنې تحفظ حقوق دکانداران د تنظیم یو غړی حاجی حنیف جان مشال لوډیو ته وویل چې په ټاون کمیټې کې د صفایي عمله په خپل مرضی سره کار کوي او داسې لګیږي چې د دوی څوک مشر نه وي. نور اکبر بنگش په نامه د کمیټې یو بل غړی وایي چې په سیمه کې ټاون کمیټې د هغه کسانو کار کوي کوم چې وس او اختیار لري. د غوښتنه وکړه چې چارواکي د هغه کسانو خلاف کاروایی وکړي کوم چې په کورونو باندې تنخواګانې اخلي.
ټاون کمیټې عمله حکومت یې هغه خپل ډیپټي بالکل نه کوي او مطلب دې چې برینوم بلډینګ شته د ټاون کمیټې او ترخواني خلی په کورونو باندې او هیڅ قسم ته کور دغوی نه کوي. ټاون کمیټې
د ټاون کمیټې مشر چارواکي نوید حسین مشال لوډیو ته وویل چې دوی د هغه کسانو خلاف سخت ګام اخلي کوم چې خپل ډیپټي په صحیح توګه نه کوي. نوید حسین وایي چې په سیمه کې د بازار صفایي د دوی په ترجیحاتو کې دی او زیاته کړه چې په ورځ کې د دې دوه ځله صفایي د ټاون کمیټې لخوا کیږي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا حکومت په 2014 کال کې د رائټ ټو پبلک سرویسز اکټ یا خدماتو ته د لاسرسي په نوم یو قانون منظور کړ او د دغې د عملی کولو لپاره په کال 2015 کې یو کمیشن هم جوړ کړو. د کمیشن چیف کمیشنر حنیف اورکزی وایي چې د یاد قانون څخه د نخبری لکبل اولس لدی قانون غټن پورته کوي. ل په خبره پر زلان یوسفزی راپور لري.
د رائټ ټو پبلک سروسز یا خدماتو ته د لاسرسي د کمیشن چیف کمیشنر حنیف اورکزی وایي چې د رائټ ټو پبلک سروسز اکټ 2014 تر مخه ټولې سرکاري ادارې اولستا په ټاکلي شوي وخت کې د خدماتو ورکولو پابندي. د یاد قانون تر مخه پولیس پابند دی چې په تاڼه کې ایف آئی آر سمدستي درج کړي، ډومیسایل سرټیفیکیټ په لس ورځې کې، د مځکې فرد په اور ورځې کې، په هسپتال کې عام مریض ته د درملنې اسانتیا په دوه غنټې او ایمرجنسی کې په 1.5 منټه کې ورکول، ډرایوینګ لایسنس ورکول په یو ورځ کې دننه، د مړینې او زیږون سرټیفیکیټ په دوه ورځې کې، د صفا اوبو کنیکشن په دوه هفتو کې، او د میونسپل کمیټې ذمہداری ده چې په شپږ 1.5 غنټو کې دننه خزلې او ډیرانونه اوچت کړي. چیف کمیشنر جاتوی چې د یاد کمیشن جوړېدو وروسته د سرکاري ادارو کارکردگی خشوې ده.
سټیټن سرویس ملاو نشي نو هغه لوکل لیول باندې ډسټریکټ کې اپیلیټ اتھارټي هغه ته اپیل کوي، کاغذ ایس پی ایم دے، ڈی سی ایم کے دیشی، ڈی ایچ او کے دیشی، ٹھیک تھا نا، کل تم ستا داد رسینی کی نو تب رائٹ ٹو سروسز کمیشن تا پیلو کا نو ستا آگے باندے وہ کاروائی کی گی او آغا سرکاری اہلکار باندے جرمانم پکے آئید کے دیشی داگے خلاف قانونی کاروائیم کے دیشی چکم سرکاری اہلکار پتے مقرر ٹائم کے عوامو ته هغه سرویس مهیا نکو.
نوموړي جاتوی چې ډېر کم خلک د خدماتو د لاسرسي له قانونه خبر دي او په اولس کې د یاد قانون د پوهې سیوا کې دوه سره با په سرکاري دفترونو کې کار کېدل هم تیز شي.
پنځه د پاسه سلویخ زره الیکټډ کونسلرز دي نو اوس زه د دې اویرنس لپاره ما یو سلسله شروع کړې ده او زه ډسټرکټس باندې ګرځم، لکه ما اوسه پورې دا چترال، بونیر، تیمرګرا، کرک، هریپور، پېښور کې ډسټرکټ کونسل لپاره سپیسیفیکلی ورکشاپونه وکړ، سیمینار بیا وس رمضان نه پس کو، ځکه چې دا قانون به د لوکل باډیز کم کونسل دي، کاغه ډسټرکټ کونسل دي، کا تحصیل دي، دا غي ډېر مدد کوي د خلکو مسایلو حل کولو کې.
د خدماتو د لاسرسي د کمیشن د شمیرې تر مخه په تیر کال کې ورته لسلوخت زیات شکایتونه راغلي وو چې پکې زیاتره د پولیس پر ضد وو. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
سم یو بل راپور د بره مومندو د ناقینه تر ممدګړه د 19 کیلومتر سرک لپاره د وفاقي حکومت لخوا پیسې منظور شوې دي. تر دې وړاندې د متحده عرب اماراتو په مالی مرسته پر دغه سرک د جوړونې کار روان و. وروسته د امارات حکومت دغه مرستې بندې کړې چې د سرک جوړونې کار هم په نیمایي کې پاتې شو. سږ کال وفاقي کلیز بجټ کې د دغه سرک د جوړونې لپاره پیسې منظور شوې دي چې ولس پرې خوشحالي ښکاره کوي. لسی مینا شانواز ترکځه.
په محمد جنسی کې د ناقینه تر د محمد ګټ پورې د لوی سړک ته جوړونې منظوره شوه او د دغه سړک ته بیا جوړونې لپاره 50 کروڑ روپۍ منظوره شوه. یا سړک لپاره د متحده عرب امارات لخوا پیسې ورکړې شوې وي، ولې بیا د اماراتو د حکومت لخوا دغه پیسې بندې شوې چې د تیر کال راهس یاد سړک لا هم وران ویجاړ دی.
محمد طاهر زما خپل باندې تعلق میډیکل سایټ سره دی. چې موږ چې د واجه ونلا کم بیمار دغه کو غنا په ایمبولانس کې دیو نو تقریبا دا چې مخکې اوس صحیح و غنا او دا کم ای ډبلیو والا نو وران کړي نو موږ په غونی نیټو کې بشاور ته رسیدلو. اوس په دغه د دې روډ د ورانېدو په وجه باندې موږ په اتو غونټو کې بشاور.
یو بل ځوان وای چې هغوی به وړاندې روزانه پېښور یا د محمد او د باجوړ نور سیمو ته تلل، خو دا سات د ضروري کار لپاره هم لکلي نه وځي.
یاره فلحال که هر څه منظور شي خو موږ ته خو د دې پته نه لګي، بس هغه خرابه ده لار او زمونږ کې شر دی. چا جوړ کو جوړ دی کې کنه ونه بس دغه څه کوي.
ملک ګلشاه صافي وای چې هغوی د پاکستان د وفاقي حکومت نه مننه هم کوي چې هغوی د سیمې د سرک لپاره پیسې منظور کړي، خو وای په کار ده کار پر زر شروع کړی شي.
موږ د زیارت د ماربل چې کما قانون دي تقریبا د ورځې 300 گاډي دي او هغه چې کم دی اوس هغه بالکل 50 یا 20 گاډو لراغلي دي، گاډي نشي تللی، لارې ډېرې کړې دي.
بلخوا د ورکس اینڈ سروسز یا د کارونو محکمه محمد جنسی وای چې هغوی ته لا هم وینا نه ده شوی چې ګنه دغه سړک ټیکا یا د جوړونې کار به لچا سره وي، ځکه لدی وړاندې دغه سړک ته جوړونې ټیکا د پوز د ادارې ایف ڈبلیو او یا فرنٹیر ورکس ارګنایزیشن سره وا. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
د خبرونې نیمای برخې ته ورسېدو. په پیښور کې دا د یو نیمه بجه شوه. مجید بابرم په سټوډیو کې د مایک هغوی ته سپارم د دې مهال لنډو خبرونو دپاره.
پاکستان نیوکلیئر سپلایرز گروپ کې شامل دو لپاره نړیواله ورورولۍ نه د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په خبره چې د مقصد لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبې په ورځ د روس، نیوزیلند او جنوبی کوریا د خارجه وزیرانو سره د ټلیفون د لارې رابطې کړې دي. د هند وزیر اعظم ټینګار وکړ چې له افغانستان سره به همکاري جاري ساتي. نریندر مودی د امریکا کانګرس تیر ورځ په واشنگټن کې وینا وکړه. د ویل چې امریکا او هند د افغانستان د سولې او آرامۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. د هند وزیر اعظم د امریکا د کانګرس غړي غونډې ته وویل چې نوې ډیلی واشنگټن سره د تاریخي محدودیتونو کمولو نه پس چمتو ده چې په پوځي برخه کې پراخه همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو فعالان وایي ایرانی چارواکي په ایران کې د بهائی مذهب د پلویانو پر ضد کرکجنې څرګندونه کوي. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن تیر ورځ خپور کړ، په کې د ایران مذهبي، عدالتي او سیاسي چارواکي په انتهایی عدم پرداشت ملامت ګڼل شوي دي. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکي وایي چې په عراق او شام کې اسلامي دولت وسلواله ډلې ته په پوځي توګه ورپېښ خنډان به دغه ډله غربي، روسي او په نورو نړیوالو اهدافو لا نور بریدونو ته وهڅوي. د امریکا غږ ډایرکټری اماندا بینټ په ترکی چارواکو غږ کړی. هغه کسان دې زر تر زره ونیسي چې په دغه هیواد کې یې تېره ورځ د امریکا غږ د ترکی او کوردي څانګو خبریالانو باندې بریدونه کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سوکوهنې د نامتو لوبغاړي محمد علي د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره امریکا ته لاړ.
مجید بابر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوریدونکو، د خبرونې په وروستیو 15 منټو کې تند هیلي پروګرام اورئ چې د ګلمینه بلال خبرې پکې اوریدل شي. خو تر هغې وړاندې څو راپورونه لرو او په سر کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورځو اسلام آباد ته له احمد الله ورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د سیاسي او فوزي مشورولۍ په غونډه لیکلي دي. مشرق ورځپاڼه لیکي چې په جی ایچ کیو پینډۍ کې شوې د سیاسي او فوزي مشورولۍ په ګډه غونډه کې د ملک د سلامتۍ په حق له د صورتحال تفصیلي جایزه واخیستې شوه. او په 21 مئی په بلوچستان کې شوې ډرون حمله د پاکستان خپلواکۍ پر ضد وګرځوله. ورځپاڼه لیکي چې تر څو د ډرون حملو خبره ده، نو یو خوا خو دې لړکې د حکومت لخوا سخت بیانونه ورکړل کېږي، خو بل خوا دې لړکې چې کوم ممکنه ګامونه پورته کېدی شي په هغې هیڅ عمل درامت په نظر ناراضي. ورسپانه لیکي چې حکومت لا یو واضحه پالیسی خپلول پکار دي او امریکا لده دا پیغام ورکړي چې پراتلونکو کې به دا قسمه حمله په هیڅ صورت کې برداشت نکړي شي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي چې د سیاسي او فوزي مشورولۍ غونډې نه علاوه د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د سېنات غونډې ته ویلي دي چې پاکستان خپل د دفاعي ضرورتونو نه غافل نه دي او هندي زمنګ د امن خواهش کمزوري نه غني. ورسپانه لیکي چې په جی ایچ کیو شوی غونډې او د خارجه چارو سلاکار سېنات ته د وینا نه د پاکستان واضح دریز مخې ته راغلی دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دا پیغام په صحیح انداز سره نړۍ ته وړاندې کولو لپاره خارجه دفتر ته د حکمتي عملې ترتیبولو ضرورت دی. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې حکومت د روژې میاشت نه وړاندې اولس ته تسلي ورکړې وه چې په روژې میاشت کې به د پېشمني او روژه ماتي په وخت د بجلی لوډ شېډنګ نه کوي، خو حکومت په خپلې دغه وعدې عمل ونه کړو او اولس په یادو وختونو کې د لوډ شېډنګ سره مخ دي. ورسپانه لیکي چې حکومت د ګرانۍ کنټرولولو وعده هم عملی نه کړي او د میوو، سبزیانو، دالونو او نور د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه یو په دوه شوي دي. په یوټیلیټي سټورونو کې د خرڅېدونکو شیانو معیار ډیر ناقصه دی او په رمضان بازارونو کې هم شیان په ګران نرخونو خرڅولې کیږي. ورسپانه لیکي چې د ضلعي انتظامی اهلکارانو لپاره دي چې خپلې ډیوټیانې په ښه شان ترسره کړي او د ګرانۍ مخنیوي لپاره د ګامونه پورته کړي او چې کوم دکانداران هم په ګران نرخ شیان خرڅوي پر ضد دې سخت نه سخته کاروایی وکړي. دې تر څنګه حکومت دې خپله د لوډ شېډنګ نه کولو وعده هم پوره کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي ګارډین وسپانې په دې وروستۍ کې په کراچۍ کې د بشري حقونو د وژل شوي یو فعال د ملګرو د هغه هوټ په اړه لیکنه خپره کړې ده چې وایي د سغدریزه وسلوالو پر ضد خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. بلخوا امریکایي وال سټریټ جورنال وسپانې لیکلي د پاکستان پر خاوره د افغان طالبانو د مشر د وژل کېدو تر پیښې وروسته نړیوال کولای شي د پاکستان حکومت دې ته اړ کړي چې د حقاني شبکې او نورو سغدریزه طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د دواړو لیکنو مهمې برخې د هارون باچان.
د برتانوي ګارډین روزپانې لیکنه وایي په دې وروستیو کې د پاکستان په کراچۍ کې وژل شوي د بشري حقونو د فعال او خبریال خورم زکی ملګري او پلویان هوټ ښکاره کوي چې نوموړي پیل کړې مبارزه به دوی مخته وړي. ناڅرګند وسلوالو د مې پر اوومه پر خورم زکی هغه وخت ډزې وکړې او هغه وواژه چې نوموړی له خپلو ملګرو فعالانو سره د کراچۍ ښار په یوه رېستورانت کې ډوډۍ ته ناست و. د زکی ملګرو ویلي چې په هیواد کې له فعالو اسلامي او فرقه ییزو وسلوالو ډلو نه ویریږي او دا چې د هغوی پر وړاندې خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. د پاکستاني طالبانو یوې ډلې د خورمزکی د وژلو ذمهواري په دې ویلو سره وروسته ومنله چې ګواکې هغه هڅه کوله د اسلام آباد د سور جماعت د مشر مولا عبدالعزیز په خلاف په پولیسو کې رپورټ درج کړي. لیکنه کاږي زکی نه یوازې دا چې د خپلو انټرنیټي لیکنو او کارونو په ترڅ کې اسلامي سخدریزي ننګول بلکې په هغو غونډو کې ښکاره جاره برخه اخیسته چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د هغوی د مشن د غندلو لپاره د هیواد په بېلابېلو برخو کې به جوړېدي. بلخوا د وال سټریټ جرنال یو لیکنه وایي د مې پر 21مه په بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په یوه ډرون برید کې وژنې نړیوالو ته فرصت په لاس ورکړ چې پر پاکستان له حقاني شبکې او همداراز نورو سختدریځه طالبانو سره د مرستو نه کولو خبره ومني. د لیکنې تر مخه طالبانو او القاعده سره تړاو لرونکي حقاني شبکې له 2015 کال راهیسې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو پر ضد تروریستي بریدونو ته دوام ورکړی دی. لیکن وای په افغانستان کې د حکومتدارۍ خراب نظام تر ډیره د دې لامل شوی چې په هغه هیواد کې طالبان لا هم له بشپړ ماتې سره نه دي مخامخ شوي. خو هم د لیکنې تر مخه د طالبانو د نه ماتې دو تر شاغټ لامل له هغو سره د پاکستان د پوځ او د هغه هیواد د استخباراتي ادارو ټینګ ملاتړ دی. لیکنه زیاتوي پاکستان غواړي د طالبانو په حمایه کولو سره افغان حکومت ځان ته محتاج او له هند سره د اړیکو له پیاوړي کولو لرې وساتي.
اوس هم د عراق په اړه یو راپور نه وایي. عراقي پوځیان د فلوج ښار لوري ته ورمخته شوي دي خو د ښار له دننه سخت مقاومت ورسره کیږي. عراقي ځواکونو له سباندې دوه اونیو راهیسې د فلوج د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي او ملګرو ملتونو د ښار دننه ملکیانو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. تفصیل د احمد شي برنارو.
عراقي پوځیان د فلوج ښار جنوب ته ورننوتلي دي. پوځیان وایي چې د شهدا په نوم سیمه یې نیولې ده. د مې په درویشتمه د عراق سریازم حیدر علی بادی له داعش څخه د فلوجي د نیولو لپاره پوسته د عملیاتو اجازه ورکړه. ملګرو ملتو د چهارشنبې په ورځ اندېښنه ښکاره کړه چې په لسګونو زره کسان د فلوج په ښار کې بند پاتې دي. د عراق لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو اهم آهنګ کوونکی لیز ګران د رویټرز فرانس ستیر ورځ وویل چې په فلوج کې محاصره خلک له خطرناک وضعیت سره مخامخ دي. ګراندی وویل یو نیم کس چې له فلوجه څخه راوځي د ډیر بد وضعیت خبر ورکوي. دا وایي موږ په فلوجه کې د ملکیانو شمیره کمه ګڼلې وه. موږ داسې فکر کاوه چې له 30 تر 50 زره پورې ملکیان له سخت خطر سره مخامخ دي. خو اوس چې کوم کسان راوتلي دي هغوی موږ ته ویلي دي چې شاید تر 90 زره پورې ملکیان له هم د فلوجه دننه وي. دوی هلته بند پاتې دي او خوندي نه دي. ګراندی زیاته کړه چې شل سره ډیر کسان تر اوسه له فلوجه څخه په ډیرو سختو شرایطو کې چې څو ورځې یې پلی سفر کړی دی راوتلی دي او یو شمېر کسان د راوتلو په وخت په لاره کې له منځه تللي دي. فلوجه د مرکز بغداد د جنوب په 50 کیلومتره کې پرته ده چې د 2014 کال په لومړیو کې دولت مخالفه وسلواله ونیوله. د فلوجه د نیولو لپاره له عراقي ځواکونو سره شیعه ملیشه مرسته کوي او د امریکا په مشرۍ الوتکې د حواله لارې ملاتړ کوي. جرمنی اژانس خبر ورکوي چې د شهر له دننه له عراقي ځواکونو سره سخت مقاومت کیږي. پوځیان وایي چې داعش وسلوالو د شهر دننه تونلونه ایستلي دي او له دغو تونلونو څخه د پوځیانو د تیز پرمختګ مخنیولې ده. په وروستیو میاشتو کې داعش د عراق په لویدیځ کې پراخې سیمې له لاسه ورکړې خو د عراق په شمال کې د دغه هیواد دوهم ستر ښار موصل لا هم له دوی سره دی.
له لندن خبریدونکو ورسپانه شرق الاوسط له افغان وسلوالو طالبانو سره د ایران او روس پراخیدونکو اړیکو ته کتنه کړې ده. لیکوال وایي په افغانستان کې د داعش تر فعالیت وروسته دواړه هیوادونه ته پر دې شاته له وسلوالو طالبانو سره رابطې پیل کړې. د لیکنې لنډیز عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د شرق الاوسط ورځپاڼې لیکوال محمود رحماني په سر کې لیکي چې د 40 کلونو جګړه د دې لامل شوه چې هر هیواد هڅه کوي چې په افغانستان کې خپلې ګټې پر مخ یوسي او د هغه هیواد له کورنیو کمزورتیاو ګټه پورته کړي. له دې وروسته لیکوال په دې وروستیو کې د ایران او روس له افغان طالبانو سره رابطو ته کتنه کړې ده. دی لیکي چې ایران او افغان وسلوال طالبان یو وخت د یو بل سخت دښمنان وو. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د راپورته کېدو وروسته یو بل ته نږدې سوي دي. د لیکوال په خبره ایران د شیعه هزارګانو او په کابل کې میشتو رسنیو په واسطه د افغانستان په داخلي چارو کې ګوتې وهي. د امنیتي چارو یو پوه خان شیمن لیکوال ته ویلي چې له طالبانو سره د رابطې له لارې تهران غواړي د کابل او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هڅې ناکامه کړي. د کارپو په وینا طالبان دا وخت له سختو مالی ستونزو سره مخامخ دي او غواړي چې تهران ورسره کومک وکړي. دغه څه لیکوال دا هم وایي چې تهران د روس او طالبانو په منځ کې د رابطې جوړولو کې کردار ادا کړی دی. د دې په وینا روس هم غواړي چې د داعش پر ضد سیمه ییزې هلې ځلې پراخ کړي او له طالبانو سره تعلق هم په دې تناظر کې دی. د شرق الاوسط لیکوال محمود رحماني د افغانستان لپاره د روس د ځانګړي استازي زمیر کابلوف حواله ورکوي چې ویلي وو ماسکاو د داعش پر ضد له افغان طالبان سره رابطې کوي، خو د لیکوال په خبره په کابل کې د روس سفیر دا خبره ردوي.
تاسو د عبدالحی کاکړ راپور اورئ. افراسیاب خټک په نیشن ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د ستراتیژیک ژورتیا پالیسۍ د جنت غوندې ښایسته سیمه د ترهګرو په اډه بدله کړې ده. شاهین بنیری دغه مقاله لوستې او مهمې برخې تاسو سره هم شریکوي.
افراسیاب خټک لیکي چې د پاکستان د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي ژورتیا پالیسۍ نه یوازې دغه د جنت غوندې ښایسته سیمه د جنگ په میدان بدله کړه، بلکې د دغه ځای د ترهګرو یو داسې اډه جوړه شوه چې د ټولې نړۍ ترهګر پکې دیره شو. دې وسلوالو ډلو د سیمې مشران ووجل او د هغې په نتیجه کې چې کوم خالی ځای پاتې شو هغه یې په خپلو قوماندانانو ډک. دې وسلوالو نه یوازې په پاکستان کې بریدونه کول، بلکې د پولې هغه خواته هم په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. افراسیاب خټک وړاندې لیکي اگر چې په دې سیمه کې یو شمیر پوځي عملیات ترسره شو، بیا هم د ترهګرو د کمانډ او کنټرول نظام اوس هم په خپل ځای دی. د عملیاتو سره یو کار وشو چې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې، د میرانشاه او میرعلي بازارونه ړنګ شو، د خلکو د لکونو روپو سامانونه ورک شو. افراسیاب خټک لیکي د وزیرستان د بیا جوړولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته ستانه شي، کورونه یې بیا ودان کړل شي او خلکو له سیاسي واک ورکړل شي. په ښکاره خو اوس هم پولیټیکل انتظامیه د قبایلي سیمو چارې پر مخ وړي، خو په حقیقت کې ټول واک د پوځ سره دی. افراسیاب خټک په پای کې درې تجویزونه ورکوي. لومبې دا چې پاکستان د نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي ژورتیا پالیسۍ ته د پای ټکی کېږدي. دویم دا چې په قبایلي سیمو کې د سیاسي او انتظامی اصلاحات زر تر زره عملي کړي، او دریم دا چې د بې کوره شو خلکو د بیا ودانۍ لپاره د یو داسې کمیټې جوړه کړي شي چې د قبایلي سیمو د پارلمان په غړو او قبایلي مشرانو مشتمله وي او هم د هغوی په نگرانۍ کې د بیا ودانۍ او پرمختیا کارونه پر مخ لاړ شي.
شاهین بنریو چې تاسو ته راپور وړاندې کوو. ډان وسپانه لیکي چې په قبایلي سیمو کې په سکولونو کې د ماشومانو داخلولو کمپاین د ناکامۍ سره مخ شوی دی. وسپانې د دې ناکامۍ وجوهات هم په ډاګه کړې دي. نور تفصیل له ګل ایاز نه.
ډان وسپانه په قبایلي سیمو کې د تعلیم پر موضوع اداریه کې لیکلي کس هم حکومتونو په سکولونو کې د ماشومانو داخلولو لپاره لوی دعوی کوي، خو اوس هم 40 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي. یوازې په قبایلي سیمو کې د تعلیم محکمه په 2 میاشتو کې د 1.5 لک ماشومانو په پرایمري سکولونو کې د داخلولو کې ناکامه شوي دي. دا کمپاین د مئی 1.5 نیټې پورې وو. ادارې کې راغلي چې په دې 3 کلنۍ پروژه کې تر 2.5 لک پورې ماشومان په سکولونو کې د داخلولو هدف وو، خو دا کمپاین غیر مؤثره، د امنیت نشتوالي او تعلیمي پلان لپاره وسایلو کمښت سره مخ دي. ډن رسپانډ لیکي په 2009 کال کې په اسوات کې وسلوالو طالبانو د جینکو په تعلیم بندیز لګولی وو او شاوخوا 900 سکولونه یې په زور بند کړی وو. رسپانډ لیکي چې کله وسلوالو آسان هدف سکولونه شول، نو د بریدونو ویرې له کبله په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو شرح ډیره زیاته کمه شوه. رسپانډ لیکي باید انتظامیه د سکولونو ودانۍ جوړولو سره سره د ماشومانو د داخلولو خبره هم په پام کې ونیسي. په دې کې د جنکو په تعلیم زیاته توجه پکار ده. ډان رسپانډ په نړۍ کې د 200 ملکونو کې د ترهګرۍ پیښو معلوماتو راغونډولو ادارې په حواله لیکي چې په تعلیمي ادارو بریدونو په فیرس کې پاکستان په لومړیو کې دی او د جنکو تعلیم تر ټولو زیات اغیزمن شوی دی. ډان ورسپانه د خپل د یو رپورټ په حواله لیکلی چې د سوات په منګور کوټ کلی کې د جنکو تعلیم لپاره سکول نشته، نو پلاران خپل لوریانې د هلکانو سکولونو ته لیږي. په دې لړ کې مقامي انتظامیه او حکومت هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي.
د ګلیاس د همدې رپورټ سره د راپورونو د خبرولو لړۍ تم کوو. اوس د اونیس پروګرام تند هیلي د خبرېدو وار دی. دا پروګرام تاسو لپاره فرخنده سر جوړوي.
په تاند ایلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پرمختیایي چارو کارپو او کالم لیکونکي ګلمینه بلال سره خبرې کوو.
خاص طور پر د پښتنو زموږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی، دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پریښل، نو هغه په حواله موږ کوشش کوم چې ولیکم.
د دې سره سره په بلوچستان صوبه کې د مور او بچی د صحت په اړه هم تفصیل درکو.
ډېرې مندې موته راځي چې هغه بالکل هغه کولاپس وي او فټس ورته د جټکې ورته راځي یا خو خپل ځان وبایلي.
ګلمینا بلال د انډیویجوال لینډ ادارې سره کار کوي چې پکې هغه په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې پولیسو ته روزنه هم ورکوي او له دې سره سره د میډیا په رول هم کار کوي. د خپل کار په اړه هغه وایي،
ډاکټر وایي، صحافي وایي، انجینیر وایي یا پولیس وایي، نو د ښځې مشکلات یو چیلنج دی. پاکستان کې نولس د زنانو پولیس سټیشنز دي. خیبر پختونخوا کې دوه دي، یو پېښور کې دی او یو افټ آباد کې دی. دا بدقسمتی ده چې افټ آباد زنانو پولیس سټیشن چې دی هغه 2005 نه بس اور FIR نه دی درج کړی، نو دې نه به هم تاسو پته چلیږي چې هغه څونه سونه نه دی. په خبر کې هغه چې کوم یو زنانو پولیس سټیشن دی هغه دفتر سره څنګ ته څنګ دی، نو تاسو ته ما نه زیات خبر درلاسه چې سکیورټي هغه سي حالات کې سي سي پی دفتر کې غټ نه غټ افسر هم به اول اجازت علي اپوینټمنټ په علي نو بیا براو چې یو عام خزه چې دا هغه چې سي پرابلم ني سي مسله دي، نو هغه خبر د زنانو پولیس سټیشن چې کوم یو آل سی سی پی او دفتر سره دی آل ته بغا څنګه راسي. دا خو خیر ده سټیشن ته ما خبر او کا یا پورا پاکستان کې پورا پاکستان پولیس کې سه ډېر زړه نه لګ شانت زیات زرانا پولیس ته او کې هم دی، لیکن بدقسمتی دا ده چې هغه نه زیات نه زیات کیاله یا تاسو چې داسې اشوره ورځو کې یا داسې نور څه خبره وي، نو هغه کې دا سرچ آپریشن کوي، دا د زنانو سرچ کوي تلاشي علي. دې نه علاوه داسې رول دونه نشته او زما خیال کې چې هغه کې پولیس والا خلک نه دي. خبره دا ده چې محکمې کې درنه یو ذهن دی، یو مایند سیټ دی چې ښځه پولیس به څه به وکړي، نو دې مایند سیټ خلاف موږ کوشش کوو چې موږ کار وکړو. د زلمون سره هم موږ کار کوو، ځوانانو سره هم کار کوو ساؤتھ پنجاب کې، اور دا زمونږ تھیماتک جیوګرافیکل ایریاز دي، علاقې دي، لیکن وسره وسره زمونږ سوشل میډیا باندې هم زمونږ کوشش چې خاص طور پر ځوانانو سره د امن په حواله موږ کار کولی شو.
ګلمینا بلال په خیبر پښتونخوا کې پولیسو ته روزنه هم ورکوي. دا چې په دغه صوبه کې پولیس فورس له کومو مسلو او چیلنجونو سره مخ دي په ځواب کې دا وایي،
زما خیال دی ټول هغه مسله خدای دی چې موږ د پولیس ته چې څه چې سړی وي یا ښځه وي هغه موږ بنیادم ورته وو. دا زمونږ بدقسمتي ده، کمبختي ده چې موږ دا چې دونه خفا وو او څه دا نه وایم چې غلط خفا وو، لیکن دا نه چې دونه خفا وو چې په کرپشن په حواله او هغه نور وجوهات په وجه چې موږ دا ورو غړو نه چې دا بل بنیادم چې دا چې ناکې معنی ولار دی، ناکې معنی چې ما یا تاسو څوک او درې پولیس والا غریب نو موږ داسې وو چې څنګه پته نشته ځاته پیغور یو کو. نو ټول اول چیلنج خدا دی چې زه او تاسو نو تاسو چې کوم یو لیسنر دی هغه په عزت په نگاه کړی وي یا سړی پولیس والا وي هغه کې اور چې دا مونږ اکنالج کړو دا اعتراف وکړو چې خدای مکه خدای مکه سبا ته څه واقع وشي نو زه اور تاسو د میډیا والا یا زه یا این جی اوز والا مونږ به خو منډه واو هغه لا کې هغه ځای نه لیکن پولیس والا مونږ به هغه ځای نه به لړۍ منډه وو او پولیس والا چې دی هغه به ځای طرف منډه وای او چې ناکې باندې یو بمب بلاسټ وشي یو حمله وشي پولیس والا ورکی شہید شي تو دو منٹ پس تاسو ګورئ چې بل پولیس والا هغه اما گئی ځای باندې یو بل کس ولاړی
گل مینا بلال یو کالم لیکون کې هم دا هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په ورسپانو کې په مختلفو سیاسي او ټولنیزو مسلو لیکل هم کوي. هغه وایي زیاتره کوشش دا وی چې د خپل ټولنې په مسلو لیکل وکړي.
کوشش خپل طرف نه بنیادم کوشش کولی شي نو زه هم کوشش کوم زیاتره چې زما کوشش دا وی چې په امن په حواله او خاص طور ته چې خزا کې دا عہد اجازه چې زمونږ خطه کې او خاص طور ته د پښتنو زمونږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی او دا خلک پری بنان دونه اور دی چې موږ خپل کورونا هم پری خل نو هغه په حواله موږ د کوشش کوم چې اولې کما آی ډی پی سوانه به نکلی دي دا مې هم نکلی دي چې څنګه دا چې ملیشنت اورګنایزیشن دي تنظیمونه څنګه قضا بانان څنګه ټارګټ کوي اور ضروری نه دی دا موږ همیشه دا اورم خلک خبره کوي چې مدرسه ریفارمز پکار دي مدرسه خو ځان ته یو شاید دی مین سٹریم میڈیا کے ہم تھرو ریڈیو ٹی وی اخباروں یا جوانانو پر کیمپونا یا خاص طور پر خزو پر حوالے دی ٹارگیٹڈ میسیجنگ گئی ریڈیو تھرو اگر زی کوشش تاکو مچ دے مانے سونا زیاد سے لکلے شماعو لکل مچ خلق خبر بھی چې زما چې سکول ته ځي نو کم یو سکول ته ځي ځکه چې د لږې هغه سکولونه هم دي د لږې هغه هیلت کمپونه هم دي هغې کې هم دا داسې ادارې چې کم یو کالدم دي هغې ریلیف هغه هم کارونه کوي اور یو ورځ یو نوم وي بل ورځ بل نوم وي نو کوشش تا کوو چې دې خلک خبر
په خیبر پختونخوا کې په تعلیمي پرمختګ کارکوونکي ادارې وایي په دغه صوبه کې په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي. د پاکستان اکنامک سروې تر مخه په ټول هیواد کې تعلیمي شرح 2% زیاته شوې ده خو په پختونخوا صوبه کې بیا ټیټه شوې ده او بیا د هغو جنکو شمېره هم زیاته ده چې د سنه سوه جنا سکولونو ته نه ځي. د تعلیم د اهمیت په اړه ګلمینا بلال وایي
تعلیم مثال کې اهمیت دی او خاص طور پر ښځې لپاره د ماشومانو لپاره جنکو لپاره ځکه چې زموږ ذمہ داري قدرت راته ذمہ داري ورکړې ده چې ځان به هم ساتو او بچی به هم ساتو او مطلب مستقبل چې کوم دی هغه خدای نه پس دی زموږ لاس کې دی دا زما بلیف دی ایمان دی نو اور زه وسه دا مو ماما چې اکثر خلک وایي چې کله دا خبره موږ کوو ته تعلیم او اکثر خلک وایي چې موږ سره پیسې نشه چې موږ پرایویټ ادارو ته بچی ولیکو اور دا سرکاري سکولونه کې بس سم لوشي او سب هغه کې زه دا وایم چې سرکاري سکول دی یا چې پرایویټ سکول دی یا بنیادم کې لیږي جو هوجو کې یا خپل کورونا کې سینه سي تعلیم چې کوم دی هغه ضروری دی چرته تعلیم تاسو خپل بچو ته ورکړي هغه دونه اهمیت نه لري. ټول ښه خبره خو داله چې سکول ته بنیادم ماشوم الیږي لیکن دا چې څنګه اوس نن سبا آی ڈی پیز هغه سچویشن دی هغې کې دا ماته فکر دی چې هغې کورونا نه خو بکې دي لیکن نن خو تباه برباد دي لیکن سبا چې بچو باندې تعلیم ونه کوي نو سبا هم به خدای مکا مشکلات به ورته دي. نو کوشش تا کول پکار دي چې موږ خپل طرف نه موږ کوشش کوو چې څوک چې داسې ماشوم او داسې انجلۍ جنۍ چې یا سے اتم پورے سبق ویلے دے یا سونا اوم جی تاسو تا بک کرخا ہم تاسو سبق ویلے دے نو اغا بل کستا تاسو آئی ڈی پی کیم کی ناس ہوئے تاسو چرتا بل ستا ناس ہوئے تاسو دا سیلاب زدا کیم کی ناس ہوئے تاسو بس کوشش ہو کی چی بنیادم بل جات خبر ہم از دوی نو اغا خاص طور پر جنکو تا ماشمانو تا بنیادم اخی چی دا پسی زمان خیال که دا ہم بغت کومک کی چی دا
گلمینا بلال د 1300 کلن راهیزه په اسلام آباد کې د وی سرنیزه ادارې انډیویډوال لینڈ سرکار کې وی هغه په نفسیاتو یا سایکالوجي کې ایم فل کړی دی
د خپل ځای او تعلیم په اړه ګل مینوای.
زما تعلق شته چې همیشه وایم چې رښتیا کې یو پاکستانی وم، ځکه چې زما د مورنۍ چې ده هغه خیبر پختونخوا نه ده او د پلار خاندان چې دی هغه ژوب بلوچستان نه ده. نو بس سبب خو ډېر نه دی ویلی جي، بس نفسیات کې مې ایم فل کړی دی کاري اعظم یونیورسٹی اسلام آباد نه، ماسٹرز مې کړی دی پېښور یونیورسٹی نه هم نفسیات کې. انڈیویژل ان پاکستان جی کوشش کی چھ میڈیا پہ حوالے خل کو اگر شعور پیدا کی چھ میڈیا چدا آغا صارفین آغا حقوق چکن دی کم زما اور ساس و حقوق کی میڈیا پہ حوالے اگر سدی وہ سرا دا منگا دا صحافیان دا جرنلسٹانو سرا ہم منگا لگ دیر دا تربیتی ورک شاپوں کانفلکٹ مانے پ ذمہ داری مانے پ آزادی مانے اخر مانے ہم منگا کار کو وہ سر گسرا مونگا پولیس سره کار کو اور خاص طور پر پاکستان کے تاسو سره پته ده چې زنانه پولیس هم دي اور هغه هم زنانه پولیس دې برتی کړی وو چې دا د جنډر بیسڈ وایلنس شکم ده هغه په حواله کار وکړو، لیکن موږ جب سره کار کو شروع کړ نو موږ ته پته چلل چې زنانه پولیس خپل محکمې کې دننه ډېر زیات مسلې دي، مشکلات دي، هغې په حواله هم موږ کار کوو. بیا موږ کانفلکٹ والے کار کوو، د امن په حواله کار کوو، اور زموږ کار چې دی هغه پورا پاکستان کې، پنجاب کې، سندھ کې، فیڈرل ایریا، خیبر پختونخوا، بلوچستان ټول علاقوں کې موږ کار کوو، لیکن دفتر چې کوم دی هغه زموږ اسلام آباد کې.
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. پاکستان او افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې دي چیرته چې یوه مور د ماشوم د زیږون پر وخت له ګڼو مسلو او سختو تیریږي. د سیو دی چلډرن نړیوالې ادارې د یو رپورټ تر مخه پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چیرته چې زیاتې میاندې د ماشوم په پیدایش کې خپل ژوند بایلي، او بیا خاص کر په بلوچستان صوبه کې ښځې د صحت بنیادي سهولتونو ته هم لاسرسی نه لري. په دې اړه تفصیل اورو. نړیوال ادارې سیو دی چلډرن د یوې سروې تر مخه پاکستان په نړۍ کې یو هغه هیواد دی چیرته چې د ماشوم په پیدا کېدو کې زیاتې میاندې مړه کیږي، او په دغه هیواد کې د 500 کالونو کم د ماشومانو د مړینې شرح هم زیاته ده. په اسلام آباد کې د سیو دی چلډرن یو کارکونکی ارشد خان وایي د مور او بچي د صحت په اړه پاکستان په ګاونډیو هیوادونو کې یوازې د افغانستان نه مخکې دی.
178 ممالک کا انڈیکس بنایا گیا ہے.
د نړۍ په 178 هیوادونو کې پاکستان په 127 نمبر دی، او په جنوبی ایشیا کې په 2015 کال کې پاکستان بیا په وروستو پاتې هیوادونو کې دی. په پاکستان کې بیا په بلوچستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت زیاتې میاندې مړه کیږي، او دا د پاکستان سرکاري شمیره هم ده. د سرکاري سروې تر مخه د 100,000 ماشومانو په پیدایش کې 268 میاندې مړه کیږي، بلخوا په بلوچستان کې دا شمیره 115 ده. په دغه صوبه کې د 100,000 ماشومانو په پیدایش کې 115 میاندې مړه کیږي.
$785 per 100,000 live births.
د سیو دی چلډرن د رپورټ لمخه په جنوبی ایشیا کې سریلانکا هغه هیواد دی چې د مور او بچی د صحت په لړ کې مهم پرمختګ کړي، او د مور او بچی د مړینې شرح کم ده. په پاکستان کې بیا بلوچستان هغه صوبه ده چې د مور او بچی د صحت په حواله زیاته حساسه ګڼل کیږي. د بلوچستان د ښځو یوه ډاکټره شیلا مندوخیل وایي په سیمه کې د ډاکټرانو کمی دی، او بیا خلک دا مسله دومره مهمه نه ګڼي، نو ځکه زیاتې میاندې د ماشوم په زیږون کې له ډیرو سخت تیریږي او یا خپل ژوند وبایلي. ډاکټر شیلا وایي
په بلوچستان کې داسې دی چې هلته یو خو د مال نیوټریشن د خوراک کمی ده، او خلک چې دی شتمن نه دي، او بل کم چې د مور په حواله چې ورته وګورې کم چې د مور بچی په خېټه شي، نو کوم چې دې ته پکار سیزونه دي یا څومره لکه پروټین ورته وایي هغه باید چې زیاته په خوراک کې وي، یا فروټ زیاته وي، خوراک جوړ نو هغه چې نه جوړه هغه مور چې کوم درسه ډېرې مندې مور ته راځي چې هغه بالکل هغه کولاس وي او فټ سره د جټکی ورته راځي یا خو خپل ځان وبایلي یا چې د جټکو سره مور ته راشي.
سیو دی چلډرن دا هم وایي د قبایلي سیمو په ګډون په یو شمېر سیمو کې ښځې د صحت بنیادي سهولتونه نه لري او اکثره د دغې له وجې هم د ماشوم په پیدایش کې له سختو تیریږي چې هم د ماشوم او مور د دواړو صحت ته نقصان رسوي. د سیو دی چلډرن د سروې تر مخه فنلینډ، ناروی او سویډن د یوې مور لپاره په نړۍ کې تر ټولو غوره هیوادونه دي. دا وا د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان. د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز بوتان دی هیلی خبرونه کې اوریدلی شئ.